درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. پاکستانی چارواکو تر سبا دوشنبه پورې د تورخم دروازې د خلاصې دښمنه کړې ده. نن د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصې دوه او په دې دروازه د بیا نشټې د مخنیوي لپاره خبري وشوې. لسیمه وی سرچینه آزادی رادیو توویل پاکستانی لوری تر سبا دوشنبه پوری د تورخم دروازې د بیرته پرانستل کیدوش بنه کړی ده. دغه سرچینه هم دروازوی دواړه خواوې د مذاکراتو پر مهال د پایلې تر رسیدلې چې نشته د حل لار نه ده او باید رامنځته کیدونکې ستونزې د خبرو له لارې هوارې شي. د تورخم دروازه 15 ورځې وړاندې وروسته له هغه وتړل شو چې د راپورونو پر بنسټ طالب عسکرو یو پخوانی پوسټ بیرته جوړول چې پاکستانی پاوزیانو پر دسې پیل کړی. د ملګرو ملتونو نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې اداره وای په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د کریستال یا مت په نامه مواد د موادو قاچاق خورا زیات شوی دی. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن یکشنبه په یو مفصل راپور کې ویلي په افغانستان کې د دغو خطرناکو نشه یي موادو تولید یو جدي خطر دی. د راپور له مخې هغه کریستال چې په افغانستان کې تولید شوی په اروپایي ټولنه منځني ختیځ، جنوبي او ختیځ آسیا او ختیځ افریقا کې نیول شوی چې دا په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د دغو موادو د تولید زیاتوالی شي. راپور وای په 2018 میلادي کال کې د دغو موادو د ضبط اندازه 2.5 ټنه و، خو په 2021 کې اندازه څه کم 1.5 ټنو ته رسیدلې ده. دا نشه یي مواد چې خلک یې د کریستال او کریستال مت په نامه هم یادوي د مرکزي عصبي سیستم د شدید تحریک سبب کیږي. په مراکش کې خلک نن یکشنبه د وروستۍ زلزلې د قربانیانو لپاره ویر کوي. د جمعې په ورځ ناوخته د ریختر په حساب 6.8 درجې زلزلې د مراکش په نوم د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یوه سیاحتي سیمه او شاوخوا کلي ولړزول. د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې د مړو شمیر له 2012 څخه اوښته او د ټپیانو شمیر هم څه باندې 2000 ته رسیدلی دی. د ډیرو ټپیانو وضعیت خراب شول کیږي. مرستندوی او ژغورونکي ډلې په ژوندیو پاتې کسانو پسې چې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي د پلټنې عملیات کوي. سعودي عربستان او اروپایي اتحادیه د ترانزیتي کوریډور د پراختیا موافقه پرون شنبه په نوي ډیلي کې لاسلیک کړه. د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژۍ د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند او یوې لارې د ستري پروژې په وړاندې مقابله وي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جان فاینر ویلي و د امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او اروپایي اتحادیه او د جی شل د نورو غړو ترمنځ به د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره د تفاهم یادښت لاسلیک شي. د اوکراین چارواکي وایي چې روسیې نن سهار پر پلازمېنه کیف هوایي حملې کړې دي. اوکراینی چارواکو ویلی په کیف او شاوخوا سیمو کې د دغه حمله پر مهال نشته 2 ساعته د 14 شخونو اوریدل کېدل. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو ویلی یو کس په پودل تاریخي سیمه کې ټپي شوی او د شار یو پارک ته نشته اور لګیدلې ده. د بل خوا د اوکراین په یو ځواکونو اعلان کړی چې دغه هیواد د هوایی دفاع سیستم په ایران کې د 2 جوړ شوی الوتکو لمنځه 15 وشتې نسکوري کړی دي. د سودان د پوز مشر عبد الفتاح البرهان وای د سودان د نږدې 15 میاشتنۍ شخړې د حل لپاره افریقایي ټولنې ته اړتیا نه لري. نو موري پرون شنبه د سرګندونې داسې وخت وکړي چې په دغه هیواد کې د ورستۍ شخړو د مړو شمیر له 2000 زیات شوی دی. د سودان او افریقایي ټولنې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوجته ورسېد چې د دې ټولنې د کمیسیون مشر موسافکی محمد تېره اونۍ د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو له یوه سیاسي سلاحکار سره وکتل. دې مسالې د برهان د حکومت سخت غبرګون وپارو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه اوس 24 ساعته اوریدلی شي. په لنډی کوتل کې یو شمېر خلکو د لارې د بندیدو په اعتراض کې مظاهره کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي
ساعتی ساعت مې یکم
زده هم وایم چې د افغان حکومت مسولیت دی کله افغانستان له خوري په پاکستان کې برید کیږي باید مخې ونیسي.
نن د ځان وشنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده، ولې ځینې کسان ځان وشلي؟
کله چې فقر سره مواجه، محدودیت په وځي او اصلا چې انسان په ځان وژنه فکر کوي د بحران په حالت کې وي.
په غزنی کې د سړک د سر د درمل پلورلو کاروبار تود دی.
شکر رو دی هر څه لپاره دی خو یو دی لپاره
په چترال کې لا هم جګړه روانه ده. د دې موضوع تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدلی شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د تورخم دروازې تړل د شګه وندې توپ خلاف اقدام بللې. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیرش بخبره کړې ویل شوی چې د تورخم دواړو خواو ته پر جنازو سربیره زیات شمیر مسافر بند پاتې دي چې په هیڅ ډول نشي توجیه کړي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د افغانانو د کرنیزو حاصلاتو او میوو د رسیدو په محل په بیلو بیلو پلمو دروازې تړي چې نه یوازې د دواړو خواو تجارت ځانمنوي بلکې د دوړو هوادونو ترمنځ فاصله زیاتوي. د دې موضوع تفصیل د امید زهر مل پراپور کې.
داسې مهال چې د تورخم دروازه د پنځمې ورځې لپاره هم بنده ده، د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې د ملامتیا پړه پر پاکستان چولی او د تورخم دروازې بندولې د ښه ګاونډیتوب خلاف ګام بلل. دا اعلامیه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه خپره کړې پکې لیکل شوی د تورخم دواړو غاړو ته د جنازو سربیره په زیات شمیر مسافر میرمنې سپینګیری او ماشومان بند پاتې دي چې په هیڅ ډول د توجه وړ نه دي. په اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د تورخم دروازه پاکستانی حکومت وروسته در دې وتړله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ عسکرو په طالب ځواکونو د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د ترمیم پر مهال ډزې وکړې. د طالبانو حکومت دا هم ویلي چې وروستیو کې د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر کې د حساس لیست په پلمه په سلګونو کانټینرونو کې د افغان سوداګرو توکي درولې دي. اعلامیه کې په واګه بندر کې د پاکستان پولیسو ته نږدې د افغان سوداګرو په انځورو بار د یوې لویې لارۍ د سوځول کېدو یادونه هم شوې چې له قوله یې لوی تشویش او بې اعتمادي رامنځته کوي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د تفاهم او ډیپلوماټیکو خبرو له لارې د ستونزو په حوالی ټینګار کړی دی. د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل په دې اړه رسنیو ته په سوال شوی پیغام کې ویلي
په کار د چې دواړه لوري د سیمې د تجارت ترانزیت او اقتصاد د بهبود په خاطر د غوستونزو ته د مفاهمې لاره حل لاره ولټوي او اجازه ورنکړي چې سیاسي او نور مسایل اقتصاد تجارت ته او د وګړو آزاد تګ راتګ زیانمن کړي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ ویل د ستونزې د حل لپاره خبرې پیل شوې. هغه وخت طالبان حکومت د ننګرهار والی له دفتر نن په یو خبر شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د پنځمې ورځې لپاره هم د تورخم لار بنده ده او خلکو یو غوښتي چې تورخم ته لتلو راتلو ډډه وکړي. په همدې حال کې دواړو لوریو ته بند پاتې کسان هم د تورخم لارې د ژر تر ژره پرانیستل کې دوه غوښتنه کوي. په دوی کې د اتو خویندو د یوازیني ورور محمد یاسین هغه اتکلن ماشوم کورنۍ هم ده چې د تیرې پنځشنبې په ورځ پښتونخوا کې وفات شوی او اوسې جنا از افغانستان ته راپرې خودل کیږي. د هغه د کورنۍ یو غړي وحید الله ازادي رادیو ته وویل
هغه ځکه مونږ ته هیڅ اجازه رانه کړه چې بارډر تم نږدې پرې دي سپینګری مو مرته ورو لګل زموږ غل مون بلانس مو ورو ساغه را مند راته او به می د دې ماشوم مور ور راستا شي دا ورته لیک جړه پرې دو کی د دې دا و منی دا جړه پرې دا مونږ پرې دي خو مونږ پرې نه خو به یو بجو بیره ته تورخم کې سپینګری ویل ول داستا سو مری مړې چې دې دا خرابې کېدل د ډېر زیاته د ګرمي نور تیزو به ما غینه رښت راول په مردخانه کې مکی خو د اشرفه او ته مخامخ دا ارن مسپتال شاته شي کومه ده.
بل خو لډیورن پورې اړې لنډې کوتل کې د جمعې پورس خلکو لاریون کړه او ژر تر ژره یې د دې لارې د پرانیستو غوښتنه وکړه. نظیم ګلشین واره چې د لاریون کې ګډون کړي وای په تورخم باید د سنځلو جوړولو ډډه وشي.
د حکومتونو هم تاوان روان دی، د عوامو تاجرانو هم تاوان روان دی او د افغانستان زموږ سره ډیر زیات مریضان مړي پراته دي. دغه د پاره هم رحم وکړه.
په پاکستان نیوکه د چپلوې لاز افغانستان سره په تړلو دروازو ستونزې جوړوي او غواړي لدې لارې خپل سیاسي او نور مخه تزان ورسوي. خو پاکستان بیا برعکس افغان لوري د ستونزو په جوړولو تورنوي.
لبل خود پاکستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی په ګډون نورې ترهګری ډلې وځپي. د دې موضوع د غرس په چترال کې د جګړې د دوام په اړه لږ وروسته حال درکو. جمعیت علماء اسلام ګوند وای دا ګوند په پاکستان او ټول نړۍ کې د تعلیم ملاتړ دی او هیڅ کله افغان طالبانو ته دا مشوره نه ده ورکړی چې د نجونو په مخ کې شونځي او پوهنتونونه بند کړي. د جمعیت علماء اسلام ګوند وایان حافظ حمدالله آزادی رادیو سره په خبرو کې همداراس وویل چې دغه ګوند غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر مخ شونځي او پوهنتونونه پرانستل شي، خو فیصله د افغان طالبانو په لاس کې ده. سلطان محمد سر ورله حافظ حمدالله څخه د مرکې په پیل کې پښتلی چې د افغانستان د ملي امنیت په خوانی مشر معصوم ستانګزی ادعا کړي چې د جمعیت علما اسلام یو پلاوی افغان طالبانو ته سپارښتنه کړي چې د نجونو شونځي او پوهنتونونه دې نه پرانیسي، دوی په دې حق له څوي. حافظ حمدالله په جواب کې داسې وویل:
د افغانستان په شلي د تعلیم د لارې دا د هغو خپل اختیار هغه په شلي کې په دې کې جمعیت علما اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي، نه حق لري. البته دا خبره چې جمعیت علما اسلام ځواک یا دغه سیاسي ګوند یا دغه وفد یا دغه کمیسیون افغانستان ته ورځي او هغه ته دغه وینا کوي لکه څنګه چې د تیرو چارواکو د سرکرده غړي وایي، دا وچ کلک سپین درواغ دي. دویمه خبره دا ده چې جمعیت علما اسلام په پاکستان کې مثلا زستا په مخ کې هم زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاتې شویم د صحت، موږ ځواک او زموږ جماعت په 2012 بیا تر 2008 پورې بیا د 2008 د دیارلس پورې حکومت کې وم. په بلوچستان ایالت کې چې دا هغه دارالحکومت دی کوټه کې، موږ د بادر خان د یونیورسټي چې هغه د خزو د انجن یونیورسټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل.
د خزو او انجنو د تعلیم پاکله ستاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوي یا تعطیل شوی؟
موږ په خپل جمعیت علما اسلام د تعلیم په حق کې یو، که په پاکستان کې که په نړۍ کې، ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت شوی دی او په بلوچستان کې موږ نجونو او د ښځو لپاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاصې کړي. ما تاسو ته خبره کول چې د بادر خان و من یونیورسټي په کوټه کې جوړه ده، د درې نه تر څلورو زرو پورې انجونې سبقان پکې وایي، تعلیم پکې اخلي. زه به بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختار خلکو افغانانو او دغه و حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د ښځو تعلیمي ادارې بندې کړئ. موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو دپاره د خو د انجونو دپاره تعلیمي ادارې پرانستل شي.
حافظ صاحب، اکثره د طالبانو مشرانو ځین خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسي دي، که فرضاً تاسو نه مشوره وغواړي په اوسنی وخت کې، په اوسنی وخت کې څه مشوره ورکوي د دې انجونو د سکولونو
افغانستان کې؟ که چېرې د افغانستان حکومت د موږ څه وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمي ادارې د ښځو لپاره پرانستې شي که نه شي؟ مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانې عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړ هغه ته چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پرونا کې چې څومره تاسو ته اسانه یو باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو دپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند ویاند حافظ حمدالله و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې او ویلې چې ګوند په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی په ګډون نورې ترهګري ډلې وځپي. جلیل عباس شیلانی د خبره پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې په چترال کې له بریده وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سخت اعتراض سپارلی او دوی دا موضوع جدي ګڼلې ده. تفصیل د امید ظاهر مل پراپور کې
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه د پاکستانی چارواکو د ادعاو په دوام د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی له طالبانو غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو هغو ډلو پر ضد جدي ګام پورته کړي چې د دله قوله افغانستان کې دي. هغه چې پرون یې په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرې کولې له طالبانو وغوښتل چې د ټي ټي پي په ګډون هغه عناصر وځپي چې د دله قوله د افغانستان له خاورې په ګټه پاکستان کې ترهګریز بریدونه کوي.
زه دا هم وایم چې د افغان حکومت مسؤلیت دی که د افغانستان له خاورې په پاکستان کې برید کېږي باید مخه یې ونیسي. موږ له افغان حکومته غوښتنه کوو چې څومره دا ډول عناصر دي هغوی وځپي، هغه که ټي ټي پي وي او که نور څوک. معلومه ده چې دوی له افغانستانه فعالیت کوي او په پاکستان کې
طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید په افغانستان د نیوکو پر ځای خپل امنیت وساتي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو ډلو شتون هم رد کړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی د هم ویل چې دوی د چترال د برید په ګډون په پاکستان کې ترهګریزې پیښې جدي نیولې او دای هم تایید کړه چې په دې اړه د جمعې په ورځ خپل سخت اعتراض په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سپارلی دی. هغه دا هم ویل چې دوی له طالبانو غواړي چې دا ډول پیښې وڅېړي چې بیا رامنځته نه شي. ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سرفراز بوکټي هم وایي د طالبانو حکومت باید د دوحې هوکړه عملي کړي. هغه چې د پاکستان د سرپرست وزیرانو په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل د دې تړون پر بنسټ باید د افغانستان خاوره د پاکستان او نورې نړۍ پر ضد ونه کارول شي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره خوندي ده او د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. پاکستانی چارواکي داسې مهال له طالبانو د ترهګرو ډلو د ځپلو غوښتنه کوي چې تېره اونۍ سرپرست صدراعظم انوارالحق کاکړ جیو نیوز سره مرکه کې ویلي وو په افغانستان کې واک ته له طالبانو له رسېدو وروسته په پاکستان کې حالات د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلی شوي هم دي. هغه دا اعده هم کړې وه چې په بیړه له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتو وروسته له دوی پاتې شوې وسلې یو شمېر ډلو ته په لاس ورغلي چې پاکستان یې له ستونزو سره مخ کړی دی. خو دا اعده په تېره کې د طالبانو د حکومت ویان رد کړې وه.
په پاکستان کې پاتې کیږي په چترال کې لا هم د پاکستان د پوځیانو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نښتې روانې دي. له بلې خوا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ او وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو پاکستاني سرتیری وژل شوی دی. دا تحولات داسې وخت کیږي چې نن هم د تورخم دروازه لکه څنګه چې مو په تېر راپور کې واورېدل بند ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د خیبر پښتونخوا په چترال کې چارواکي وایي د پاکستانی طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ له تیرې چهار شنبې نشتې لا هم روانې دي او دواړو خواوو پر یو بل د درنو وسلو ډزې هم کړې دي. د چترال مرستیال کمشنر محمد علي نن یک شنبه د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې وسلوالو پر پاکستانی پوځیانو دوه راکټونه وویشتل خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. هغه زیاته کړه چې د پاکستان پوځ د سرخیل وتکو له لارې د وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. د افراطي وسلوالو په لاس د پاکستاني سرتیرو د نیول کېدو راپورونه بې بنسټه وبلل. تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی پرون شنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې وسلوالو یې د چترال په ارسون کې د پاکستاني پوځ پر مرکز توغندي وویشتل او هلته ولاړ ټول پوځي ګاډ یې تباه کړل. ټي ټي پی د پاکستانی پوځ د درویو پوستو د نیولو ادعا هم کړې ده چې پوځ یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یکشنبه ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت سرپرست ورغوښتی او هغه ته احتجاج کړی چې چترال ته وسلول له کونړ او نورستان ولایتونو راغوښتي دي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي. ټي ټي پی هم ویلي چې دوی له ډېر وخت راهیسې په چترال کې سته او د روانو حملو لپاره یې د افغانستان خاورې استعمالولو ته اړتیا نسته. د چترال چارواکو ولس ته خبر ورکړی چې لا هم کالاش بمبوري ته او بریر ته ځینې تللې لارې بندې دي. د پاکستان پوځ په دې نښتو کې د څلورو سرتیرو وژل کېدل منلي او د دولسو وسلوالو د وژلو ادعا یې کړې ده، خو ټي ټي پی وایي چې دولس پوځیان یې وژلي او ځینې ژوندي له ځان سره بیولې دي. بلخوا د پاکستان پوځ پرون ناوخته په ویلامیه کې ویلي چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پاکستانی سرتیرو او افراطي وسلوالو ترمنځ په وسلوالو نښته کې یو سرتیری وژل شوی دی. د پوځ په وینا دوی په سیمه کې په ځینو وسلوالو مخالفانو پسې ګرځېدل چې نښته پیل سوه. دا پیښه داسې وخت سوي چې نن د پنځمې ورځې لپاره هم د تورخم دروازه بنده ده. د طالبانو حکومت په ویلامه کې معلوماتي پر پاکستان چولې او د تورخم دروازې بندولې د شګوندی توپ خلاف عمل بللی دی. د اعلامیه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه خبره کړې په کې لیکل شوي، د تورخم دواړو غاړو ته پر جنازو سربیره په زیات شمېر مسافر، ښځې، سپین ږیري او ماشومان بند پاتې دي چې هیڅ د توجیه وړ نه دي. د دې ترڅنګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی پرون په اسلام آباد کې وویل له طالبانو غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو هغو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي چې د دې پوینا په افغانستان کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د سپتمبر لسمه د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې د افغانانو په منځ کې د ځان وژنې پېښې زیاتې شوې دي. تازه په سرپل کې د یو ځوان هلک د ځان وژنې خبر خپور شو. په وروستیو څو میاشتو کې یو شمېر ځوانو افغان جنو او هلکانو په پاکستان کې هم ځانونه وژلې دي. ارواپوهان د ځان وژنې علت بېوزدي، بېکاري او رواني ستونزې بولي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده، په سرپل ولایت کې د طالبانو حکومت امنیه قومندانې د یو 13 کلن هلک د ځان وژنې خبر ورکړی. د طالبانو حکومت د یادې قومندانې ویان دین محمد نظری ازادي راډیو ته د دغه ځوان د جسد د تصویر په شریکولو وویل چې یو ځوان د شنبې په ورځ ځان وژنه کړې ده. ویل کېږي دغه ځوان احمد رشاد د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د پسنۍ کلي اوسیدونکی دی چې د ځان په زندې کولو سره ځان وژنه کړې ده. د طالبان حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د نوموړي د ځان وژنې انګیزه لا نه ده معلومه او په اړه یې څېړنې روانې دي. هڅه مو وکړه چې د دغه ځوان د ځان وژنې د لامل په اړه د نوموړي له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو بریالی نه شو. تر دې مخکې هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر ځوانو افغان کډوالو ځان وژنه کړې ده. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت اوسیدونکي مریم سادات د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یوې ودانۍ له 5 پوړ څخه ځان وغورځوه او ځان وژنه یې وکړه. نوموړی تیر کال خپلې کورنۍ سره د امریکا د کډوالۍ کیس د بهیر د بشپړولو لپاره د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته کډه شوې وه. د مریم سادات مور پیکی عزیزی د نوموړي د ځان وژنې لامل داسې بیانوي:
د مریم جان سادات د مړینې لامل بې برخلیک ژوند او ناهیلی و. هغې استرس درلود، په کیس کې هیڅ پرمختګ نه و. د ویزې موده مو ختمه شوې وه. ځینې داسې ستونزې وې چې هغه یې نه شوای زغملی. د ستونزو په هغې تیر اغیز وکړ او ځان یې د بلاک له 5 پوړ نه ښکته وغورځوه او ځان وژنه یې وکړه.
د مریم سادات له ځان وژنې وړاندې د سایم او ذکریا بلوڅ زکی په نوم دوه نور ځوانو افغان کډوالو د پاکستان په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې وه. سایم د یوې ودانۍ له 6 پوړ څخه ځان غورځولی و او ذکریا بلوڅ زکی ځان زندې کړی و. ارواپوه شرف الدین عظیمی وایي د ځان وژنې 90% لاملونه په خلکو کې رواني ستونزې دي.
ځان وژنې یو بحران ده، او دا په دې معنا چې یعنی کله چې یو انسان فقر سره مواجه، محدودیت پې وځي، تاوتریخوالی ورسره سوی، رواني تکلیف ولري، ټولنه کې مشکل ولري، کار مونه لري، لوست مونه وسي، دغسې ټول مسایل چې راټول شي بیا دی په بحران اخته کېږي. او اصلا چې انسان په ځان وژنه فکر کوي د بحران په حالت کې کوي.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ګاردین ورځپاڼې هم په افغانستان کې د ښځو په منځ کې د ځان وژنې د زیاتوالي خبر ورکړی و. دې ورځپاڼې لیکلي چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو څخه د راټولو شویو احصایو پر بنسټ د 2021 کال له دوبی راهیسې د هرات او نیمروز په ګډون د افغانستان په 1/3 برخې ولایتونو کې د ښځو د ځان وژنې کچه لوړه شوې ده. خو دې ورځپاڼې په دې اړه کومه مشخصه احصایه نه ده وړاندې کړې. ویلي دي چې د طالبانو حکومت د افغانستان روغتیایي کارکوونکو ته د دې احصایو د خپرولو اجازه نه ده ورکړې. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو په چارو کې د افغانستان د څنګ مسؤلې الیسن ډویډیان ګارډین ته ویلي داسې شرایط راغلي چې افغان نجونې او ښځې د ژوند پر ځای مرګ ته ترجیح ورکوي. هغې زیاته کړه افغانستان د رواني روغتیا له کړکېچ سره مخ دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د ستونزو د زیاتېدو له امله دا کړکېچ لا زیات شوی. په افغانستان کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې بېلابېل لاملونه دي. د مدني ټولنې او د ښځو د حقوقو فعال اوګي یمیل په دیاړه ازادي رادیو ته وویل
اوس مهال امدا چې په ښځو باندې په مسلسله توګه بندیزونه د دوی په اساسي حقوقو باندې لګول کیږي او ترینه اخیستل کیږي لکه تحصیل لکه کار لکه په ټولنیزو چارو کې هغه څه چې خو بي ونده دلوده او اوس هر ورځ براس تر بلې دغه کړې ور باندې تنګ کیږي محدود کیږي فکر کوم چې امداله ملونه دي چې وی ترواني تکلیفونه پیدا شوي دي او زیاتر ځان وژنې زیات شوي دي
د خزو د قانون یو بل فعال مجبین احمد زی هم وی لزده کو دنجونو محرومیت او پر خزو د کار کولو بندیزم د خزو اونجونو په ځان وژنه کې رول لري نن د سپتمبر 10 د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده دا ورځ په 2003 کال کې د ځانوژنې د مخنیوي د نړیوالې ټولنې لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په همکارۍ له ځانوژنې د مخنیوي نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه د دې ورځې د منځلو موخه ستونزو ته پام اړول د رواني ناروغیو په اړه د منفي چلند کمول یا استګما او د ادارو حکومتونو او خلکو ترمنځ د دې په اړه چې ځانوژنه د مخنیوي وړ ده د پوهاوي لوړول دي
په غزنی کې د سړک پر سر د درملو د پلورلو بازار لا هم تود دی اکثره درمل پلورونکي نالوستي کسان دي چې وای د تجربه پر اساس خلکو ته درمل ورکوي خو د غزنی ځینې اوسیدونکو بیا په دې باور دي چې دا درمل د ګټي په ځای رنځورانو ته تاوان رسوي ځکه چې لوی خو د ډاکټر په مشوره نه ورکول کیږي او لبل خو ټول ورځ لمر خاور او دوړو ته پراته وي په دې موضوع هم راپور لرو
دا غزنی ښار په کولای سبسیمه کې د ختم المرسلین جامع جماعت مخته دلته تیرو شاوخوا لسو کالو څخه یو 15 پوړیزه سوداګریزه ودانۍ نیمکاره ولاړه ده خو د ودانۍ د سړک پر غاړه یو شمیر کسان د طبي ټوخي شکر د سترګو غاښونو د زړه پښو او د بدن د نورو غړو د دردونو او نورو ډول ډول ناروغیو د مخنیوي درمل پلوري په دغه درملو کې یونانی هومیوپیتیک او حتی ځینې انګریزي درمل هم شامل دي دا دغه کسانو ډیرای برخه نالوست دي خو وای د تجربه په اساس خلکو ته درمل ورکوي په دغه ځای کې د خلکو غنه غونه یوان د زیاتوي موټران هم شتیز تیریږي خاورې بادیږي او پر دغه درملو هم دړیا واروي دا شناوی جری شاوخوا 15 کلن نیاز محمد دلته درمل پلوري د لډیرو خبرو کولو څخه ډډه کوي خو وایي د دلته خلکو ته د هرې ناروغي درمل ورکوي
شکر د هر څه لپاره دی خو یو دی لپاره ته به لپاره د دوه شانو لپاره
دا نیاز محمد په باور چې د دې درمل ګټه رسوي خو زیان نه وي
ګټه رسوي تاوان نه رسوي
شاوخوا 15 کلن حکم جام بیا دلته د بډوګو د درد د درملو اخیستلو په مخره غلای دی د وای سلو ډاکټرانو ته ورغلیم درد مې نه دی دوا سوی خو له دغو درملو سره مې د بډوګي ډبره ورکه سوی ده
دا ژیړه ده د بډوګي ژیړه د بډوګي ډبره ده دوم بیرویا ورته وای دا چې ما خوړه خشم زه پخپل تا هر وخت خرم د بډوګي ډبره ورکبي
چیرګي ګردار غومو
نه یوازې دا چې د غزنی شهر په کولای سبز دغه سیمه بلکې د غزنی شهر په جنو نورو سیمو او ولسوالو یو کې هم ځینې نالوستي کسان دغه ډول درمل پلوري د غزنی ځینې اوسیدونکو بیا په دې باور دي چې دغه درمل د ګټي په ځای رنځورانو ته زیان اړوي ځکه چې نه خو د ډاکټر په مشوره ورکول کیږي او هم ټول ورځ لمر ته اوار وي عیسا خان د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
همړای خدای شي پرته ډاکټر له توصیه نه استعمالیږي بل دا کوم تاسو وګورو مرو ته کی خاکبات او تاریخ شاروالیم فکر کوم کوم نظر نه ورته کی
عیسا خان ځاتوی نه په خپل استفاده کړي او نه نورو ته د مشوره ورکوي چې د سړک ته سر درمل واخلي او خپل رنځورانو ته ورکړي
مو خو استفاده کړي نه دي دا زه فکر کوم چې یو منفي اړخ ده چې باید نشي استفاده
دا چې ځینې ډاکټران او لسی خلک دغه درمل خلکو ته د ګټې پر ځای د زیان اړولو سبب ګڼي او وایي په دغه درملو کې هیڅ قانوني او معیاري نه دی، نو ومو غوښتل چې د دغه درملو د صحي قانوني او غیر قانوني اړخ په اړه د طالبانو حکومت ته عامې روغتیا ریاست چارواکو نظر واخلو، خو هغوی په دې اړه له نظر راکولو څخه ډډه کوي او وایي دا په موږ پورې تړاو نه لري.
تاسو له پیغامونو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس په دا میسج ازادي راډیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کې موس ما کار چور کړی دی او په کاته میاشت 3000 افغانۍ راکړي او زه یم یو محصل د 3000 افغانۍ زه اوس په لیک لوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم، نو که زما